سلامونه لاس بچی شو په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د هیواد شمال کې د سالنګ لوی لاربل نن خطر نامعلوم نیټه پورې بندوي د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست چې طالبان اداره کوي د دې کار لته د لوی لارې په اوږدو کې د بیا رغونې د چارو پیل خودلای د دې ادارې رئیس عبدالحلیم هغه پرون ازادي رادیو ته وویل د سالنګ لوی لاربل یک شنبې ورځ څخه د ټولو مسافرونکو او بارونکو موټرو پر مخ بندوي د سالنګونو د لوی لارې د بیا رغونې چارې مخکې پیل شوی وي خو د طالبان حکومت څو ورځې کی ویلی و چې لنننۍ ورځې څخه وروسته به په تونل کې دننه د کانکریټ اچولو چارې پیل شي ل دې مخکې موټرو پر دې لوی لارې ل دوړو خو څخه په نوبت سره تګ را تک کوو د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای چې په افغانستان کې خزي تر بل هر وخت زیاتې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي د طالبانو حکومت له نږدې یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو مرستندویو موسسو په دفترونو کې د خزو پر کار بندیز لګولی ډبلیو اف پی چې د ملګرو ملتونو اړوند اداره ده پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې له ټولنیز ژوند څخه د میرمنو له څنډې تقیدو سره د کار روزګار او د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره د خزو فرصتونه محدود شوی دی ډبلیو اف پی پر ایکس شبکې په یو مخنی بیان کې یو میلیون افغان میرمنو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي د ځانګړو خوړو د ویش ته کمیدو خبر ورکړی وو څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پر نجونو او ښځو د زده کړو او په دفترونو کې د کار په برخه کې محدودیتونه لګیدلي او همداراز ښځې له کوره د وتلو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه بې برخې شوې دي د طالبانو حکومت پوځي چارواکي وايي په بامیان ولایت کې د یو شمیر لرغونو او عتیقه سارو د نیولو خبر ورکوي بختار دولتي اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا اثر په بامیان کې ډیر د 209 قلی وردو د ځواکونو لخوا کشف او ضبط شوی دی راپور زیاتوي چې په ضبط شویو اثرو کې دوه بوتان دوه مومیایي جسدونه یو د سرو زرو تاج یو کتاب چې په سرو زرو لیکل شوی او نور توکي شامل دي طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم د قاچاقبرانو منګولو د لرغونو اثرو د کشف او ضبط خبر ورکړی د پداسې حال کې د چدوی په خپل لا 13 واکمنی کې د بامیان د بودا د لوی مجسمو په ګډون له اسلام څخه مخ کې د ورو ګڼ لرغونی اثر لمنځه یوړل ملګری ملتونه او ایران وایي د منځنی ختیځ افریقا او آسیا هیوادونه باید د دوړو او شګو د هغو توپانونو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري سره وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله زیاتوالی پکې راغلی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون په تهران کې د شاوخوا 500 دولتونو او 1500 نړیوالو بنسټونو استازو ته واورول شو ویلي دي چې په دې برخه کې د مشارکت رامنځته کول خورا مهم دي ښاغلی ګوترش د غونډې ګډونوال په خپلو کې د همکار پراخولو او د عملی اقداماتو په برخه کې شمنتیا ته وهڅول د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دوړو او شګو د توپانونو د مخنیوي د نړیوال کانفرنس د پرانیستو مراسمو ته د وینا پر مهال د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د دې ستونزو د حل لارو د موندلو لپاره د هڅو په مقصد د مرستو یو صندوق جوړ کړي او د نړۍ د شلو پر مختللو هیوادونو یا جشل ډلې پرون افریقایي اتحادیه ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی وایي دا اقدام د افریقا لپاره یو لوی پرمختګ دی ځکه له 500 زیات هیوادونه یې په نړیوال ډګر کې د ځانونو لپاره د یوې مهمې ونډې په لټه کې دي د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال په جشل ډله کې د افریقایي اتحادیه د غړیتوب په اړه ویلي وو چې تر اوسه ډېره موده ورته پکار ده د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جشل ډلې په پرونی غونډه کې چې هندي کوربه دی د افریقایي اتحادیه رئیس علي عثماني ته غاړه ورکړه وی ویل چې له دې پرمختګ څخه خوشاله دی
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او دورو کوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او شهیلی می ومني ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشان اماده کړې او وړاندې کوم درنو اوریدونکو خوشاله يم چې ستاسو د خوښي پروګرام د خبرولو وخت رسیدلی او موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په وګړو کې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي درته خبرو. ګرانو دوستانو، کله کله داسې پیښیږي چې ستاسو پیغام موږ ته داسې وخت رسیږي چې موږ د هغه اونۍ پروګرام بشپړ کړی وي، یعنی چې د نورو پیغامونو ځای نه وي پاته. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو را رسېدلی پیغام په بل خپرونه یعنی راتلونکي پروګرام کې خامخا درته خبرو. ګران اوریدونکو، لومړی به هغه یو پیغام خپرو کړو چې په هغه کې زموږ یو اوریدونکي د یو ماشوم د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د نسوالی څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د وو اتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او دوی ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادی. نو دوی زموږ سره دی تقریبا دوه کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاتله معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمېره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا واویا 2 نوي 125، 0 اویا واویا 2 نوي 125، او دا واټساپ شمېره هم ده او ساده شمېره هم ده، او بیا به زه بله شمېره هم درته پرېږدم.
د دغه ګران اوریدونکو څخه ډیره مننه. اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به خبرو کړو چې په هغوی کې خپل روکسوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دروزګان ولایت گیزو ولسوالی سمیاړی کنی ویل د ما یو وطنوال دی، دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورګ دی، نیمه توپیک دی د میدلازوی دی په سپراویا 15 اویا 2 اتیا 500 300 شماره تماس ونسی. مننه تشکرې دغه جانب ادا کو چې موږ ته شوونه وکړي.
السلام علیکم، از دې رادیو اوریدونکو څخه ټول سلام وړاندې کوم. زه یې مطلب وایم له موږ د ګریش کولې سره څخه تاسو ته غواړم پېژنم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی، چې خو یو کال کېږي چې ورکسي او د دې لوس کار دی، دوی به د سرګي دی او د شتي سرګي باندې د ښه حاله همسته. اته دې شته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پیژم چې چیرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم یې څوک دی خو ویلای نشي، او که چیرې ورناره کې چې نو لا بیا د نو لا په نامه راختي، نو موږ څخه نه درک سوې دي چې خو یو کال کېږي عمر یې ډېر لوس کار دی. له هلمند ولایت د ګریش کولې سوالي د لارسمه د سرسي سره چې د لکې څخه نمبر دا دی چې دا هره کوم چې موږ دا پیغام نشل کې چې یو کوم مسلمان ته معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه کوي، چې په دې شمېره یا ور شمېرې چلاته چې پر و اته پنځه و نه یو صفر نه صفر نه یو شمېره زې دا وایم 0 و 15 و 1 نیوي 0 1 نیوي، او د ټلیفون بل شمېره د سیم شمېره 0 و 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریم حوزه بولان کې کور دی. نو دا څه سپیکر چې نادرکسه ار مسلمانو کې په اړه معلومات لري په دالان شمیره سره د زمر سره اړیکه ونیسي 0 0 8 8 9 1 3 0.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. دما زوی ته میوان نیمیږي ترکلی په تندې تقریبا شلو دقیقې له کورو نظر کوي د هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته واړی کوي نشي 0 0 3 4 2 0 0 0 3 4 2 0 0. مننه تاسو دې کامیابی په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادر رډول درنو کډرمن اردن کارګون کارکران ته سلامونه په دې لنج ټول وترکړو خوش خوشاله څوک زادر رډیو اوري او ټول ته سلامونه یو خاص سلام شغله تای روشن صاحب ته زه اختر محمد خادم د علم دولت واشیر ولسوالی همدا لزاد کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام فرستم رب سم دې ته چې یادمر د واشیر ولسوالی د بدکار د سیمه څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمه څخه نادر کسه وای دی نو محمد اسماعیل چې دی اسابه تکلیف هم لري داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پېچې تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسه وای دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای چې زموږ په دوه غبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوښتا موږ کو نو دا اړیکه نو لومړنۍ شمیره د افغان وسم 0 0 1 4 2 8 1 9 شمیره به یو ځل بیا تکرار کوم 0 0 1 4 2 8 1 9 او بل افغان وسم شمیره د 0 0 6 3 2 8 او ترڅنګ یې ټیان شمیره ده 0 0 2 0 6 0 0 نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي دغه لومړنۍ شمیره به زر بیا ورته 0 0 1 4 2 8 1 9 او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي ډېره زیاته مننه ژوندي خوشحاله څخه دی په من
زما یو زوی ورک دی دا یو کالو څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی د بلوڅ کا زوی دی نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی دا کې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه لمبر
ګران اوریدونکي تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ مننه ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5 شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5
سلامونه نیچلی احترامات آزادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټول منوالو او ریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم هلمند مشبه است زلپکار زواچه مده هلمند ولایت واشر ولسوالی څخه ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کیږي ل خپل کور څخه نادرا کدی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند ملا زرین اخونه او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالی وسیدونکو دی او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی چې ډیر کلونه کیږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردی له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوی د زما په شمول د نورو دوستانو له لوري زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2 شمیره او ځلی بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2 د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 0 1 1 0 9 8 د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 0 3 0 1 0 9 8
سلامونه روشن صاحب تاسو څو چاوري ازادي رادیو ټول ته ځانګړي سلامونه سمي الله خاکساریم زمين رخار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری کنن د جواد ولادي کامران د درې نشې کیږي چې نادره کوي ته کال عمر لري اسادي مشکل هم لري کارځته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمیره برخه واخلي سپراتالیا پوره چلوي شپګاریا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 0 3 0 0 شپږ پنځاویا روسیې کې درې او روسیې کې ریبا لمبر درته وایم صفر شپږ یا شپږ سوه لس اوویش اته نوي یو ځل بیا درته وایم صفر شپږ یا شپږ سوه لس اوویش اته نوي او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اته یا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسیې کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ګرانو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نه یم. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې فری جامې دي او پخپوی سفلی دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغه شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي معلوماتي اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر ایم ټی این نمبر ورته وایم صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور یعنی صفر و صفر و و اته نه صفر درې نه صفر څلور روسیو کې ورته روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نه درې دپې شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت افغان نمبر صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه تل دی وي ازاد یو ژوندۍ دی وي له تاسو نړۍ مننه ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده. نوم یې یوسف محمد یوسف نومېږي. د ګل زوی ده. په کوم مناخل ده له شل کاله شاوخوا کېږي. دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال دي د خدای دپاره دی دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده. اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمېره نو ذکر کړي نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زوریدونکو ته لولم. 00213103142 شمیره بیا تکرارم 01030102.
سلامونه زما یو خوریه دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت وکړي د موضوع سره شریک کړي او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم 00 و صفر شپر څلور څلور نه نه اته دوه شمیره بیا تکراروم 00 و صفر شپر څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قری اسدالله هم د پاریا ولایت چلګزید ولسوالی څخه ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی د ولات للی دی درکې نست. نور الله نومېږي. د پلار نوم میراجانه کا او مشغل شپږ ژوند دی چې رزق کم سوی دی. نو ډیر پس پریشان یو تقریبا اته کله کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کې امکان لري دا خلک خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورلا په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شماره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزې و د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولي و دغه پر د لاس باندې اس کښکژلی و د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید هغسې 15 کاله 16 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه باتریس ولایت هم د غدس ولسوالۍ د لکې سر فکر یم. زما یو خوریې د 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده. نوې روزي دی د پلار نوم یې نازنین دی نیکه نوم یې عبدالله دی کوم باینځی دی. نو هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي.
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 5 1 2. شمېره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
میرا ډیر ټول کار کوم د سلامونو نیک هیل زم احمدین د بل خلک چارګوله ته ورسالې د دې جنور د کل سم تماس سوال موږ یو رکا چې زرو چې په نامه د محمدین د اج عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مشکل اجازه کسه وایي. نن چې ځنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چې ځنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمن ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسئ. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بل شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 2. شماره بیا وایم 0 8 8 3 5 8 2. مننه خیر دې سي د ازادي شور کار کوم وسه مننه کو. نو زه هم که چیرې نه دا ژغ راستلې حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخېستې تاسو ته زنګ وي ته معلومات څه وي
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر سئ. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه 6 میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څوک معلومات لرې شمارې یادومه اریوه شماره درته وایم چې 0 8 8 5 4 5 4 5 4 او صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه اری بشمره بیا ما صفر و شپږ و و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپږ شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شمره درته یادوم صفر و نه پنځه نه و پنځه له تاسو مننه خدای پامان.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی دلس میش کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا دروڅ لويش. درېمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد ہلمند ولایت دالی دولس والی دلوی باغ دسیم زخه دغه میسج پرردم ما کچ د شم احمد په نامه دی. دغه لس کال کې چې د کور نه درګه سو د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچری ما ژغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر دی ما ته رنگ وي سپر و سپر و یو څو تور لس تر سو شپور دی. ازادي رادیو ته د هلمند چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي: صفر و سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده: صفر و سوه شپږ شپېته اتیا و تا درش نوی. سلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. پنځه ویشت کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دي په دغه شمېرو معلومات وکړي: صفر و اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې صفر و اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې. بله شمېره: صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا هیله لرم چې لاله روغ جوړ خوښ او خوشحاله توکال آرامه به اوسېږئ او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولی. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زموږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري. دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. چاله معلومات یا چالی دلی منګل د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی: صفر واویا صفر شل شپږ شپېته اخري کې نوي. شمېره یو ځل بیا وایم: صفر و صفر دوه صفر شپږ شپږ نه اخري کې صفر. او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا: صفر واویا درې واري نه یو درې دری شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانوم چې پر واویا 999 103 آخري کې شپږ باقی خبرونه ښې شېبې د خدای په امان دی زه هم لري.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو ګران عزیزان هر څه ژر پیدا او ستاسو سترګې د هغو په لیدلو سره روښانه سي، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو اجازه غواړم. تاسو بیا هم کولای شئ چې خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لارې راولېږي. تاسو ته سوکاله ژوند او شې شبي غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې او سیاو په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغل جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي. له هغه څخه د مرکه په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووایي. چیرته زیشیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې، ما په 1915 کال باندې او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید سو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه مې وو او موږ څلور واره زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچول او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه خوروسته زما مورکۍ د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دند ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې، هل تولاړ او زید ځان سره بوتللم. نو دا تم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل چې دغه خوروسته خپل د په هنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم او په کابل کې ما قضا او سرانولي ویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زنس وای کوله یغه بورسی ته تللی وای. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، یو هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نس وای ورکولې چې زه د وطن څخه ولاړ سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه ما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل او همدارنګ دغه ترڅنګ بي بي یا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، حالته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می ویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته می د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې د ما ور کړل او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات وباندي. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور او پلار دی هغوی دی کابل دی او کې بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده او مورکۍ می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکی یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو هغه پامیری ژبه ده، یا شغناني ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې تر څنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغناني ژبه باندې خبرې کوي، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلی، او شغناني ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشایي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادۍ رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې شوزو کول هغه للا صبر کړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلابیلو ستونزو، موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه شش لاسته راوړنې الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خوا زما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه تر څنګ زما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دې نه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکاران ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو که تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات څه اوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق لباندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي، دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خوشونت کا چلوړه و او خصوصاً په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات و، نو موږ دغه ترینینګ سنټر دلاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنتر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې سیسه لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې نه راغله او دا سنټر وتړل سو.
ورسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروی ته لاړې که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې مازیني فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به یې لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېر تهدیدېدله ما او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفر وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دي او ورندرګان دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولی چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته بیا ما خپل آواز نسوي جی کولی. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادې رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی ژبه زده کړي ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی عارفی سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا هغه ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دغه تر څنګه زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم. لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم. په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د ځینی نور نهادونو سره زه اشتراک کوم، او څومره چې زه وکولای سم، لکه څنګه چې ما د اچ آر ډی پلس په نامه باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې هم دلته ناروې کې زه اخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې مونږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشین اخستې په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو چار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
لکومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا اووه میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي، او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي، او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په مول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونو کوم هیوادونو ته کوي، او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناست چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمل توګه باندې برخه اخلم همیشه، او د سویس هیوا ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره وو همدلته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یو برخه ده، د دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بلابلو هیوادو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې د دوی لخوا او د دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د خویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فن رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو، چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فن رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتن کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول خوندې څه تاثیر لرلای شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډي البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناوو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ځخ پورته کو د راتلونکو لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدل، کله چې بغونډي تر سره کېدل، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دادی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه د دې جرأت وکولې چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل د هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسره وړنه ای. نو کچيري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسره وړنه بلري، نو دا غونډي به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلي دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوانتي خلاص کړی او د ښځو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې مشکله بیرته ولاړسو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاست، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تست اچي تاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی کچیر څوک ستاس قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو دغه پوړنی پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کوي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابین کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابین کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
خپل سوک د پردو شونه نن سبا ما پی جنې خپل سوک د پردو شونه دلته په خار کې وسخر سيږي په پیسو